درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربان را پستر نام سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکون کو هیله دا چروغ او جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیر را سوال وی درنو سکون کو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستره خرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وی په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتواله سره حاضر سی وی وسی تیر لوست په موضوع کړوی کورنی دنده مو مجرا کړوی او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوی اوسې نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري هاو د هغه د کورنی اړوند د لسم لوست نوښتمې څخه تر د دشمې پاڼه پورې دا چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنی او پیژنو دا چې دغه کورنی څه ډول منځ راځي څه ډول منځ ځي او دغه کورنی امپراتوري ځانګړتیاوې کوم دي پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو رزو خپل د نن ورځې درس پیلو عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنی په اړه معلومات لري درنه تکون کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو دا چې د کورنی څړول د یونان بختري دولت لمین جوړي په ولسم سم کې موږ د یونان بختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان بختري امپراتوري جوړېدل پیلې شو نو په دې وخت کې د وی خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې اول بلی خو همحال ته په دننه په هیواد کې ستي قبایل شتون د یونان بختري د خپلواک دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه یعنی د وی خو پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلی خو هغه کوم ستي قبایل چې په هغه هیواد کې و د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواک دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ړنګېدو زمينه برابر کړه نو په دې وخت کې تقریبا 1515 کال په خواتر میلاد یونان بختري خپل مرکزي د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ شهر پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیدي چې تر میلاد بیا کال په خوا لمړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د ستی کبایل یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د ایران بختري دولت لمین جوړي همدغه یو چیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړي ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنی اړوند معلومات د رباتي په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي د نور مطالبه سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډول کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي سره لري چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم پکې معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک لبلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای شو لږه د کوشانیانو د دولت رامنځته کیدو د چې دغه دولت سره ول منځ راغلي د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنی مخالفانو په مرسته د یونان بختري دولت لمینځه یوړ یعنی هغه کورنی مخالفان چې هغه یونان بختري دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختري دولت لمینځه یوسي همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختري دولت لمینځه وړي بیا د بلخ شهر نیسي او د نوې امپراتوري بنسټیج دي چې هغه امپراتوري به په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکا امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې ترڅنګ کجوله کتفیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کوي، لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجوله کتفیسیس غور نه کوو. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې، چې کجوله کتفیسیس په لرغوني آریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېد یو دی وکول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځ یوسي. د کجوله کتفیسیس د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوي دي، چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي، لکه دیندار، شاهنشاه او داسې نور دي، چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دای مرکیجه د سخه ورسته د زوی بیما تکتو وخت رسیږي، چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم بیما تکتو د کجوله کتفیسیس زوی و. بیا د بیما تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیما کتفیسیس وخت رسیږي، چې هغه بیا تر یو سل و زیږ کال پورې واکمن و. بیما کتفیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي، او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړي ورکړي، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیز هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتفیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې. یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس، پارتیان امپراتوري په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو او ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډیره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې. نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډیره مشهوره سو دغه لار، چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده، چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، یعنی د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه، او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو و څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو، چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې و، هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي، چې هر ګوټ کې هر څوک واک رسیږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده، چې هغه بیا په 1230 کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزه واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزورې کېږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتوانی وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابره سوه. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کېږي، دغه امپراتوري سیمه ییز کېږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې دوی سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کېږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنې د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي. د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې، لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړی ده. ورپسې وي ماتکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمني کوي. او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کفیسیس بیا وروسته د سخه وخت رسیږي، چې هغه به 115 سخه تر 120 دي سپورې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولی سرحدونه د ګنگا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کفیسی څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 140 د سپورې واکمنی کوي. او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري. او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې هم دا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوري و ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس چې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي. د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنې ته به ځواب وایاست او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چاري.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پس سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې مونې درنو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خیرې نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوزا د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوزا د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل محال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمیر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تیر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسون ملاتړ کوي، چې د دغه پاتسونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون وو چې هغه یحیا د زید د زوی پاتسون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیا بیا په 1338 زیږدیز کال کې د خپل یو سولوشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه ورسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1299 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتسون مشري دی په غاړه اخلي او په 1299 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په
ورز په سویتنچ کې د امویانو بیرغ را کشته کوي او بیا د اباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د اباسیانو واکمني پیلیږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1023 یا 1950 کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1950 کې یا 1955 کې په یو چل سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم وو او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د امویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وه لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1450 څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کیدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو چې بیا یحیی د خپلو 1300 ملګرو سره په 1450 کې دی وژل کیږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په 1450 یا 1499 کې د جوزجان په سفیدنچ کې پیدا سوی دی او د زید یا د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او دی په 1499 کې د کوچني اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1520 کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولیږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1520 کې په یو چل سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 30 کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درسه پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کړور وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستل دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهېږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې درس مهم دومره وو، د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی. د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مهم دومره وو، نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنې شی بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د سمګي پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشی دا د سولې لپاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول.
په ورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی و، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده، د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د 26 کاله واکمنۍ